ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني و باوري چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل دي چې د پاکستان ته سفر په دې مخ نه دی چې ګوندې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو غوښتنه وکړي. په شمالي وزیرستان کې د درې ورځو نه ګرځبندیز زایولس سخت اغیزمن کړی دی. د قبایلي سیمو نه یو شمېر نور راپورونه هم لرو او د دې خبرونه په پای کې به د زړو سندرو پروګرام یادونه او پښتانه په نړۍ کې هم واورئ. خو اول ورځو فرخنده وزیر ته چې خبرونه ته وګورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پر لاهور کې ویلي دوی د یو شمېر چیلنجونو سره وړاندې دي او سیاسي ګوندونه باید د غیر ضروري تنقید پر ځای د مسلو د حل لپاره کار وکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن په اسلام آباد کې ویلي په شمالي وزیرستان پوځي عملیات کول د پاکستان داخلي مسله ده او د شام په دمشق کې د عیسویانو په یو زوړ ښار به میچاودنه شوي د مرګ جوړې رپورټونه نه دي راغلي. د خبرنو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د جنوبي ايشيا د خبريالانو اتحادي سيف ما پنځم کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي دوی به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه جاري ساتي او زیاتوي د ولسمشر په هیڅ په د ولستا جواب ورکوي. زرداري وویل دوی د سواد سره سره د ملک په یو شمېر سیمو کې لا هم چیلنجونه لري خو حل به راوباسي. ولسمشر زرداري زیاته کړه
We had the consensus. We went everywhere else. We had the consensus.
کله چې موږ سواد او یا نور زینو کې عملیات کړی نو د ټولو په صلات لیلیو او نن هم باید موږ په دې خبرې وکړو. دوی د سواد دغه ماشومې کورنۍ ته د سکیورټي ورکولو ویلی وو خو د هغې پلار نه اخیسته او کېدای شي د سکیورټي ترڅنګ هم پرې حمله شوې وه. موږ باید په دې فکر وکړو چې څنګه به دا مسلې حل کوو. موږ اوس هم د جوړجاړي لاره خوښوو. که زه د ټولو سیاسي طاقتونو سره په دې هیواد کې خبر برو نکړم نو د نورو هیوادونو سره به څنګه د مفاهمت او روغې خبرې
وکړم.
ولسمشر زرداری دا هم اول دوی تر اوسه د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د کیس لپاره یو وکیل پیدا نک او د هغه د قاتل لپاره یو پخوانی جج ځان پخپل وړاندې ک. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن ویلي اسلام آباد ته د شمالي وزیرستان عمل ګراسمن ویلي اسلام آباد ته د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه په حکومت فشار اچولو لپاره نه دی ورغلی. تیر ماخام ګراسمن د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی سره لیدل کتل وکړه. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې یو ویان میت بولند د ګراسمن د دورې په اړه مشال ریډیو ته وویل
Our work with the Pakistani government to identify our shared interests.
هغه دلته ذکر راغلی چې د دوه ملکونو د شریکو ګټو لپاره کار جاري ساتلو باندې خبري وکړي. البته شمالي وزیرستان کې د فوزي کاروایي لپاره د امریکای په پاکستان هیڅ دباو نشته. دا فیصله په پاکستان په خپل کوي چې شمالي وزیرستان کې کله او څنګه اپریشن کوي یا نه کوي.
It's up to the government of Pakistan to decide whether or not to conduct such an operation and when.
تاکل شوی ګراسمن با نن د پاکستان لولسمشر او وزیر اعظم سره هم ګوري. د پاکستان په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د احمدي فرقې په یو سیمه ایز مشر حمله کړې ده. لسیمه د مشال ریډیو خبريال وایي په دې پیښه کې د احمدي فرقې مشر فاروق احمد سخ جوبل شوی او زوی یې تر جوبلېدو وروسته په روغتون کې ساور کړې ده. په کراچۍ کې وخت تر وخته د تاوتریخوالي پیښه کیږي چې کله سیاسي کله ژبني او کله فرقېزه بڼه لري. د افغانستان د ولسمشر دفتر وای حامد کرزی به د انتخاباتو خپلواک کمیشن د دندو او صلاحیتونو د قانون نوې مسوده منظور نه کړي. د ولسمشر د ویاند مرستیال احمد ضیا سیامک هیروی مشال ریډیو ته وویل ولسمشر به د ځینو سرګندو دلایلو له مخې دا قانون لاسلیک نه کړي ځکه چې د شکایتونو د اورېدو په کمیشن کې د دوو بهرنیانو شتون د افغانستان د ټولو قوانینو ضد دی. د دې نوې طرحې له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو په کمیشن کې باید 15 کورنی او 2 بهرنی غړي موجود اوسي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان کال په لومړو نهو میاشتو کې د سړک غاړې بمی چاودنو له کبله د ملکي وګړو مرګ ژوبله 10% زیاته شوې ده. یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو ویاند نظیف سلارزی وایي د دغو بمی وسیلو په چاودنو کې 320 ملکیان وژل شوي او نږدې 600 ژوبل کړي دي، چې په دې ډول د تیر کال د لومړو نهو میاشتو په پرتله مرګ ژوبله 10% زیاته شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګی د شام یو حکومت پلاوا ټلویزیون خبر ورکوي نن د دمشق په یو زوړ خار کې بمی چاودنه شوې ده. ریپورټونه وایي دغه چاودنه په باب توما سیمه کې مخې ته راغلې، چرته چې عیسوي لګکیان اوسیږي. ژوبل کسان د خار روغتون ته وړل شوي دي، خو تر اوسه د دغه ځای نه د مرګ ژوبلې کره ریپورټونه نه دي راغلي. دا چاودنه په داسې وخت ترسره شوې چې د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازی لخزر براهیمی د ولسمشر بشار الاسد سره لیده کاته کوي. براهیمی غواړي د راروان لوی اختر نه په دغه هیواد کې د جنگ بندۍ لپاره د شامی چارواکو او یاغیانو سره خبرې وکړي او په شام کې د تیرو 13 میاشتو راهیسې روان تشدد د ختمولو لپاره کار وکړي، چې په دې تیرو ورځو کې لا نور هم زیات شوی دی. ریپورټونه وایي په دغه موده کې تر 150 زیات کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د لیبیا حکومت وایي د معمر قذافی د حکومت په خوانی بیان نیول شوی دی. دا پرمختګ د قذافی د مرګ د اول کال د پوره کېدو پر مهال شوی. حکومت پرون په یو اعلامیه کې ویل موسی ابراهیم د مرکز ترابلس په جنوب لویدیس کې د ترهونا په نوم په یو وړوکي خار کې نیول شوی دی. اعلامیه وایي ابراهیم د نورو سیړنو لپاره پلازمینې ته لیږل شوی دی. موسی ابراهیم تیر کال په لیبیا کې د جګړې په وخت قذافی بیان وو. تیر کال په اګست کې د ترابلس تر سکوت وروسته د استوګنې ځای معلوم نه وو، خو د نیول کېدو رپورټونه راغلي وو. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د فرخندا وزیر نه اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته د دې لپاره نه دی راغلی چې ګوندې په پاکستان باندې د شمالي وزیرستان کې د عملیاتو فشار واچي.
He's here to continue our work with the Pakistani government to identify our shared interests.
هغه دلته ذکر راغلی چې د دوه ملکونو د شریکو ګټو لپاره کار جاری ساتلو باندې خبري وکړي.
په کراچۍ کې د اقلیتونو په هدفي وجنه دوام لري.
دا سلور کسان دي دی دی وس خپل عبادت کو مونږ کو بیا واپس راوالو. دې دا عبادت خانه چې کوم دی وا ال د سکوفي وا او ال دې نه دی شي دی دا ال تن بیا خالو شي دی.
په شمالي وزیرستان کې د ګرځبندي لوجه زئی خلک سر ټکوي.
مجھے پشاور نہ رولا لی سے گئی نہ دلاتا بانی پا ڈا کے نسی مشمان زنانا تا داتا ڈر تکلیف ویلے چھ کار پی دلیارے ایسوری دی پرتا چوش ول سا شمیشتا پاتا نہ لگی مجھ دلے پو بانی کے ایسوری پشاور نہ رولا لی پرتا لات دیر خاروب تی
او د زړو سندرو په خبرونا یادونه کې به واوري. ونی د خبرونه پښتانه په نړۍ کې حملرو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو نیخ پنې غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدل او هم لوستلی شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن چې دا وخت پاکستان په سفر دی، خپل دوره کې د دغه هیواد د خارجه وزیر او پودي سر لخکر سره ملاقاتونه کړي دي. دغه ملاقاتونو کې په کومو چارو خبرې وشوه، د دې نمو زموږ همکار ریاض مساخیل خبروي.
د پاکستان او افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي مارک ګراسمن بیګا د پاکستانی پوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. د پوزي سرچینو تر مخه ملاقات کې د سیمې په امن او استحکام، پاک افغان پولي صورتحال او تر هغه خلاف روان جنگ په ګډون د استخباراتي معلوماتو په شریکولو خبرې اترې وشوې. د دې نوړاندې مارک ګراسمن د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کر سره ملاقات کړو. د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه دغه ملاقات کې د افغانستان تازه صورتحال او سیمه ایزو حالاتو سربیره د پاکستان امریکې په تعلقاتو او خپل منځي ګټو خبرې وشوې. دغه دوران دوانو لوړپوړو هوټ سرګند کړو چې د پاکستان او امریکې تعلقات او خپل منځي مرستې به لا پسې ښه کولی شي. د مارک ګراسمن د ملاقاتونو او پاکستان د دورې په اړه چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې نه تپوسو کو، نو قائم مقام ویان میټبولینډ په دغه اړه داسې وی:
our work with the Pakistani government to identify our shared interest.
هغه دلته ذکر راغلی چې د دوه ملکونو د شریکو ګټو د پاره کار جاری ساتلو باندې خبري وکړي. د دوران به کتلې شي چې څنګه ګامونه پورته کړي شي چې وسره د دوه ګټي خوندي شي. د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ شوی ملاقاتونو او په پرمختګ خبري وشوي. البته شمالي وزیرستان کې د فوزی کاروایي د پاره د امریکې په پاکستان هیڅ دباو نشته او نه داسې څه خبره شوې ده. دا فیصله په پاکستان په خپل کوي چې شمالي وزیرستان کې کله او څنګه اپریشن کوي یا نه کوي.
It's up to the government of Pakistan to decide whether or not to conduct such an operation and when.
د پاکستان او امریکې مخ په کېدونکو تعلقاتو او سیمهیز امن لړکې د پاکستان د کردار په حق لا مشال ریډیو د خبريالې او سیمهیزو چارو د کارپو ماریانا بابر نه تپوسو کو، نو هغه وی: ماریانا بابر زیاته کړه چې امریکا با پاکستان شمالي وزیرستان اپریشن ته نه مجبوروي، البته پاکستان با د دین خبروي چې د سیمه او خصوصا د افغانستان امنیت دپاره شمالي وزیرستان څومره لوی خطر ګڼي او دغه لړکی کولی شي چې پاکستانی چارواکو سره معلومات او استخبارات هم شریک کړي. ګمان کیږي چې امریکایي استازي د پاکستانی ولسمشر او وزیر اعظم سره هم وویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تیرو څو ورځو راهیسې په شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګول شوی دی. د دغه ګرزبندیز له وجې ځایي ولس سره ټکوي. راځي چې د دوی د خولې واورو چې دوی څه تاثر لري.
زمردین شمالی وزیرستان چڑھ وسیدین کی مجھے پشاور نہ رولا لی سے گئی نہ دلا تھا بانی پا ڈا کے نسی مشمان زنانا تھا دا تھا ڈر تکلیف تے ویلے چکار پی دلیا رہی سوری دی پھر تھا چاو اشول سی مشتا پاتا نہ لگی مجھ دلے پو بانی کے ہی سوری پشاور نہ رولی پھر تھا لات ڈر خراب تھی ایس معلومات مشتا نہ سی چھ مش پکا بلے چا سی پھر تھا چا جڑی جی خال تھا ڈر تکلیف تے ویلے چدا گا عید موسم وقت سے خال کو عیدی نہ تھا دریمی خواہش بھی دل لیا رے باندھی
خرچے روپئے نستا اور سارا بیمرونی رواستا تل دا خرچه پیسې پس ختم شه وس جو رسنو نه ته ملوي ځدا که چې مش خلک خون بلات خلته.
مشال ریډیو د منی او رنا زیر
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو د پاکستان ساحلي ښار کراچۍ ته. په دغه ښار کې نامعلومه وسلوالو د احمدي فرقې په یو سیمه بیز مشر حمله کړې ده. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي په دې پیښه کې د احمدي فرقې مشر فاروق احمد سخت ژوبل شوی او زوی یې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وایي د بلدیا ټاون ډاکخانه چورنګۍ سره نږدې د جمعې په ورځ نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې له امله یې په موټر کې ناست څلور کسان سخت ژوبل شوي دي. د یادې سیمې پولیس چارواکي ایس پی شاه جهان مشال رډیو ته ویلي چې په نښه شوي څلور واړه کسان د احمدي فرقې سره تعلق لري. د هغه په خبره په ژوبلو کسانو کې یو تن سات فاروق په هسپتال کې سا ورکړې او د پاتې درېو کسانو روغتیايي وضع د اندېښنې وړ ده.
دا سلور کسان دی دی پیوس خپل عبادت کو منجو کو بیا واپس را روانو شي. دا عبادت خانه چې کوم دی وا ال د سکیورټي وا او ال دی نه دی هټ شي دی د ال تن بیا فالو شي دی مخکې کو په در رسید دی خو دا مکمل شي او دی فایرینګ کوي او یک درې کس زخمیان دی یو چې کوم دی هغه په سپایر شي زخمیان چې کوم دی هغه ظاهر ساده وخت کریټیکل کنډیشن کې دی.
د احمدی فرقه جماعت احمدیه پاکستان ویان امیر محمود مشال رډیو ته ویلي یاد پیخه په پاکستان کې د دوی د فرقې په ضد د شروع شوی تاوتریخوالي د لړۍ تسلسل دی. د هغه په وینا د سګنی کال د شروع راهسه د دوی د فرقې وکسان په کراچۍ ښار کې په ورته پیخو کې وجل شوی دی. دیوای په دې پیښه کې د وجل شوی شپږیش کلن سات فاروق پلار فاروق احمد د بلدیا ټاون د احمدی فرقې سیمیز صدر دی. هغه په خپل او د هغه د کورنۍ درې نور غړي په دې حمله کې سخت ژوبل دي. د دین مخکې هم په همدې سیمه کې زمنګ د فرقې یو بل سیمیز مشر نعیم احمد ګوندل پنخه شوی وو. په دې دوه میاشتو کې زمنګ درې کسان په ورته پیښو کې وجل شو خو تر اوسه د یو تن وجون کې هم پولیسو نه دی نیولی. په کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او اخوډب لړۍ د تیرې اوږدې مودې راهسې روانه ده خو په دې وروستیو کې په یاد ښار کې فرقیز تاوتریخوالي هم زور نیولی دی. د بلدیا ټاون د پولیس مشر په خبره یاد پیښه هم د فرقیزو هدفي وجنو زیږنده ده.
دا خو چې کوم خلک ته دي خو همیشه په دفتر بیډ باندې چې حالات د وژنې بلکې د مخکې نه هم شدیده خطره کوي او یقینا ټارګټ کېدل چې د ښکار بیډ باندې سیکټریان ټارګټ.
د ایس پی شاه جهان په خبره پولیسو د یاد پیښې په حق له اف آی آر د نامعلومه کسانو په ضد لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړني معلومات راټول کړي دي. تر اوسه کومې ډلې په بلدیا ټاون کې د احمدی فرقې په سیمه ییز مشر د ترسره شوي برید پړه په غاړه نه ده اخیستي او نه پولیسو په پیښه کې د ککړتیا په تور څوک نیولی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اردوونکو ظفر کریمی ته غوږ وایي چې په کراچۍ کې په احمدی فرقې باندې د برید حالې دراورو. اوس ورته یو بل راپور ته. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری وایي چې د غلط حکمرانۍ له وجې عسکري نظریاتو ته وده ترلاسه کیږي او د یوې اوږدې مودې راهیسې آئین سره مناسب سلوک نه دی شوی. په دې هکله نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورٹ کې اورو.
چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ویلی دی چې ملک کې اوس هم د آئین په ضد کارونه کیږي او د غلطي حکمرانۍ له وجې عسکري نظریاتو ته وده ملاویږي. په لاهور کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن د انتظام لاندې ایوي دستوري ته خپل وینا کې چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې د ایوي اوږدې مودې راهسه آئین سره مناسب سلوک نه دی شوی او دا هم حقیقت دی چې کوم قومونه د خپل آئین احترام کوي او په صحیح توګه په ملک کې رایج کړي نو هغوی همیشله د ستونزو او کړکیچونو په خشان مقابله کړي. د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل چې ملک کې آئین ته د ټولو زیات زیان فوج سره سره د پاکستان اعلی عدالتونو رسولې دي.
پاکستان یو دمر ورکوټ ملک پاغي کې دمر لوی آرمی ساتل نو هغه آرمی بهر د ایڈونچر پاغو ته موکل نشته. بیا خو خامخا ځان ته سلاره ګوډي خپل وطن کې د آئین او جمهوریت ته پروا نه کوي او بس طاقت خپل لاش کې والی لسته کاله خو دا یو طریقه کتلې دا چې بدرې کاله اسې د نن د پاره جمهوریت په پریدو شاته دونه سیم دي چې لای دغه خبره را ده چې زمونږ پالیټیشن ډېر کمزوري دي نو هغه ته یو طاقتور اداره فوج موجود ته په ملک نو هغه د فوج سره سال بازو کې خود دې دو ادارو نه لوی قصورواره اداره چې کوم ځانه هغه زموږ عدلیه ده چې کوم یو فوجي حکمران راغلی د ملک د آئین خلاف ورزي کړی ده دا هغوی مرسته دي سپریم کورټ کړی ده.
د سیاسي چارو کارپو او ګومل یونیورسټي وایس چانسلر منصور اکبر کونډي وایي چې په آئین په صحیح توګه عمل نه کولو له وجې نن د ملک حالات دومره خراب دي.
ملک جمهوریت همیشه حلال کړی دی، جمهوریت 47 نه روان سلی وی، نن به موږ ډېره ترقی کړې وه. او بله دا ده چې جمهوریت وخت حکومت رہ سی د هغه د جمهوریت تقاضے کو نه پوره کوي کنه. جی ګوره، جمهوریت کو یو تقاضا دا ده چې انصاف بکې، کرپشن بنه کې، خلک اوس ډیکټیټرشپ نه تنگ دي او خلک جمهوریت نه تنگ دي.
منصور اکبر کونډي زیاته کړه چې په ملک کې آئین په صحیح توګه عملی کولو نه په غیر ممکنه نه ده چې حالات ښه کړی شي. نو په کار ده چې هر اداره د خپل حدونو دننه کار وکړي او د نورو ادارو په کارونو کې لاسوهنه پرېږدي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ورزو، ستاسو پام یوې بلې سیمه ایزې موضوع ته راګرځو. یونیمایا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي په افغانستان کې د سړک غاړې بمی چاودنو له کبله د روان میلادي کال په لومړو نهو میاشتو کې ملکی وګړو نقصانات 10% زیات شوي دي. دغه ادارې د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک غاړې بمونو کارول وغندل. صالح محمد صالح په نور تفصیل لري.
په کابل کې د یونما یو ویان نظیف سالرزی ازادي ایرډو ته ویل د سړک غاړې بمونو په تیر نه میاشت کې 340 ملکیان وژلي او یو کم 600 نورې ټپیان کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله تقریبا 10% زیاتوالی شي. تقریبا
340
یونما وی د افغانستان په وسلواله شخړه کې د ملکی تلفات لوی علت چاودیدونکي وسیلې دي او د طالبانو لخوا د سړک غاړې بمونو کارونه غندلې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي ک څه هم ویل کیږي، د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 1998 میلادي کال کې د دغو بمی وسیلو کارونه من اعلان کړي، خو یونما د طالبانو له مشرتابه څخه غوښتنه کړې چې په عامه دي د دغو بمی وسیلو بندیز عملی کړي او کارول یې ودروي. د یونما وین شغلی سالرزی د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د جمعې د ورځ د بمی چاودنې ته هم اشاره وکړه چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 کسان ووژل شول. دغه کسان یو واده ته روان وو. دا یوازې ملکیان نه دي چې د سړک د غاړې بمی چاودنې زیاته مرګ ژوبل ور اړوي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې بهرنیو ځواکونو ته هم زیات تلفات د دغو بمونو په چاودنو کې اوړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو، ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د خیبر قبایلی سیمې لرې پرته سیمه تیراکو کې خیلونه د بدامنۍ له امله بې کوره شوي خلک وایي چې دوی د تیرو درو میاشتو راهیسې په جمرود کې میشتي او دلته د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي باید پولیټیکل چارواکي ورسره مرستې وکړي او د دوی ستونزې هوارې کړي. په دې هکله زموږ همکار دا تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی د تیراکو کې خیلو سیمې د خلکو په وینا په تیراکې د بدامنۍ او وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله جمرود سیمې ته راغلي دي او دلته د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ستونزو ډک ژوند تیروي. د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې په دې وروستیو کې د تیراکو کې خیلو نه خواوشا 3000 کورنۍ بې کوره شوي دي. د تیراکو کې خیلو سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی نه په تیراکې ډک کورونه پټي او ساروی پاتې شوی دی او دلته د کډوالو په کیمپونو کې اوسېدل نه خوښوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کار وسیږي. د تیراکو کې خیلو سیمینا به کور شوی یو تن شاهد الله د خپل ستونزو په حق لباندې مشال ریډیو ته وای
او ډغ ډغ کورونه ټول په تیراکې پاتې شول. انداسي البته موږ نه وای پاتې شول، غوغان نه پاتې شوی، نور پټی مټی چې څومره پټی او محله او 1500 کولو کورونه نه پاتې شول. انداسي بګ ارز شاین ته نای راولای او بالکل داسې وګی ته کی ته راغلی یو ته راوې شړلو.
او د جمرود سیمی یو مشر ملک زرمامت کو کی خیل وای چې اوس موسم بدلیږي او باید چارواکي د بی کورشو خلکو ته اسانتیاوي ورکړي.
دا غشه چې جمع را روان دی په کار دی چې دیتا تمبون ورکړي شي، دیتا کمبل ورکړي شي، دیتا دا تولایي ورکړي شي او د رژګا منتظامات وشي او د رشن ماغه ورته وشي. غریبان دی په دې کې داسې خلک شته چې 2 روپې واسیم نشته دی.
د تیراکو کې خېلو سیمې نه بې کوره شو خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند رای واخیسته نو دوی وویل
چونکه دا یو قوم دی الته ما کوګی خېل لیدم کوګی خېل لینو دی خلکو ل خپل کورونو مرکل خپل جوړې وته خالی کړی او د دې خلکو ډېر خط طریقې سره ویلکم وکړه حکومت دا وکړه چې فورن دې خلکو ته خوراک مواد دا ورکړه اوس حکومت د دې لپاره سی طریقې سره رجسٹریشن شروع کړی دی او چې دا کمپلیټ شي نو انشاءالله ډېر زر به دوی ته خوراکي مواد او داسینا لکه څنګه چې نور آی ډی پیز ته ملاوي دل دارنګ به دوی ته ملو شي
دوی زیاته کړه چې حکومت په تیرا کې د دوی د بیا بحالۍ د پاره هڅې کوي خو لا تر دې دمې پکې حالات برابر نه دي یاد دی وی چې د تیرا په شان د باډې سیمې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې وستلې دي چې دا مهالې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو یو بل راپور ته د یو غیر سرکاري تنظیم د شمیري تر مخه سخت کال خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه کې په زنانو د تیزاب او چول سلور دیش کې سونه مخې تراغلی دي په دې اړه باندې نور تفصیل له پیښور نه شبیر احمد جان راکړي
په اسلام آباد کې کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم یا ایسټ سروایور فاونډیشن شمیره تر مخه سخت کال په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې سلور دیش داسې کیسونه مخه تراغلی دي چې په زنانو باندې تیزاب اچول شوی دی دوی ویل چې داسې کیسونه په خیبر پختونخوا ګیر چاپیر سیمو کې نور هم شته خو د امنیت له وجې هغه رپورټ شوی صحیح نه دی او تصدیق نه دی شوی په اسلام آباد کې د دغه تنظیم مشر کونکي ویلری کان مشال لیډو ته د دغه کیسونو په خلا صدارنګ ویل
خیبر پختونخوا کې سلور کیسونه راغلي دي یو په خوار کې وو او درې فاټا کې وو سره تقریبا ټوټل د سلور دیش کې څونه شي وی دي نوټیفای نه مو ته پکه شته چې نور ول زیات شته صرف اوس سکیورټي په وجه اکسس لګ لیمټ دې کنه خو دې پسې مون کار کو دا مسله خبر پښتونخوا کې اوم شته دي او دې سره لیجیسلیشن پاس کول پکار ته دې مسله حل کول د پاره
ولی هم په دې غلا چې کلمون دا خیبر پښتونخوا د زنانو د خیر خیګړې وزارت ته سورلاندې د زنانو د تحفظ لپاره کارکونکو د وومن اند پیس پروجیکټ مشر نهید رحمان نه او پختل نه هغوی مشال لیډوته ویل چې دوی په سرکاري کې خپل حل ځلې توند کړې دي او ډېر زر به د دې لپاره نه یوازې قانون سازي وکړي شي بلکې داسې قسمه کیسونو به پوره پوره مخنیوي هم وشي دوی زیاتوي
موږ چې کوم بل پروجیکټ هم وکړنګ جی بی وی سروایور د لپاره موږ سپورټ د لپاره دا پروجیکټ شروع شوی دی افسوس خبردار چې اوس پورې لکه دا پنجاب او سیټ بدا شي کیسز ډېر زیات مخې ته راغلي چې موږ سخت کار په خیبر پختونخوا بیا په فاټا کې داسې کیسز مخې ته راغلي نو اوس پورې د بیا غو ډیټیل بلاله دې پېښې په اسمبلی کې که څو په کار سازي نه شوی نو د دې مخنیوي نشي کېدای نو د دې لپاره موږ بالکل حل ځله بل ډیره زیاته کوو چې څه طریقې چې کومه دا کرایمز بند کړی شي
بخوا د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکې تنظیمونه وایي چې باید حکومت نه یوازې صحیح قانون سازو کې بلکې د تیزابو په ډاګه خرڅول هم بند کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورو ثوابه ته د دغه سیمې غندف سیمه کې د شیر ناروغي دوه ماشومان وجلی او یو شمیر ناروغه پراته دي د دغه ځای ځانی زیان ورستو د ثوابه د صحت څنګه هم په حرکت کې راغلي تفصیل د اسارت لنورو
د ثوابه ضلع په غندف سیمه غریب آباد کې دوه ماشومان د شیر د ناروغي له امله مړه شوي او یو شمیر ناروغه پراته دي د سیمې اوسیدونکو د یاد رنز د وبا خورېدو له امله د صحت د بنیادي اسانو نشټواله خای تیر ورځ د شیر د رنز له امله د مړو ماشومانو پلار حبیب مشال ریډیو ته ویچې په مزدوري کې د بچو د درملنې پوره هڅه کړې ولی د صحت د اړوند چارواکو لخوا هیڅ پښتنه نه ده شوی
یو شلو د میاشې شي وخت بیمارانو د شیر او پیکانه دا یو سخت شه کې خبر تا پات نه لا بل څه راوي تا په خپل مختار نه ولر سره کوم کو ته نه بل نه خو با ساري سره څه نه نه خو په دل څه چې نه چې په دې کې نه ټول ما هر کې په دې شي ما شو نه لور نه کړه شي بیماری
د غندب غریب آباد په خوانې کونسلر رضوان وای چې ډیر کورونه اوس هم د دغه ناروغي له امله سخت مشکل کیدی او د صحت د سانګي تیمونه د غلن کې خپلې ځموارې په پوره ډول نه تر سره کوي دوی د خپل سیاسي مشرانو نه هم ګيله کوي او زیاتوي
یو کور کې لکه د وژن اړ یو تقریبا یو کال د شپږو میاشتو ماشومو یو د دریو کالو وکړه نه دوه ډګینه ته سره نو دغه سابقا کونسلر هم پاتې شوی ما دې محله کې دا مالین غمدن او غریب آباد دې الله زولت کورونو کې اوس هم هغه ډېر پکې دې مونږ ډېر زیات پکې دې خلکو بل د سیاحت کې دې غمدن او ډېر کم دلته راځي
په یاد سیمه کې د شری د ناروغۍ د زیاتوالي د سوال جواب لچمو سو وخت د ثوابې ضلع د صحت د سانګې مشر ګل محمد سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وی چې دغه خبر پر رسیدو خپل ټیمونه لګلی او خوښه اتیاو کورونو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي.
کورونه دا اټلا شو ما خام اسودان ډېر یو ماشوم په نمبر شې شری نه غنه مونږ نه ټیمان لګري او اوس ما ته ریپورت میراو چې 80 ماشومان ته راو کوم ویکسینیشن پرې کوزر کسانو پکې پوليونه تاسو کوم کور شو
د یادې سیمې یو شمیر کورنۍ چې د شری د رنس په لګه کې دي وایي چې که د صحت واکمنو دغه لړکې د درملنې او ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلې اقدامات پورته نکړل نو د ډیرو ماشومان ژوند خطر سره مخ کېدې شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
اوریدونکو سلور نیمې بجې شوې دي. ورزو فرخند وزیر ته چې د خبرونو لنډ استور
د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری وای دوی د یو شمېر چیلنجونو سره وړاندې دي او سیاسي ګوندونه باید د غیر ضروري تنقید پر ځای د مسلو د حل لپاره کار وکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن په اسلام آباد کې ویلي په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کول د پاکستان داخلي مسله ده. په کراچۍ کې نامعلومه وسوالو د احمدیانو په یو ځای مشر حمله کړې چې پکې یو کس وژل شوی درې ژوبل. ملګري ملتونو وای په وان کال کې په افغانستان کې د سړک غاړي بمی چاودنو کې مرګ ژوبلا دیر شوې صد زیاته شوې ده. د شام په دمشق کې د ایسویانو په یو زوړ خار کې بمی چاودنه شوې د مرګ ژوبلې ریپورټونه نه دی راغلي او د لیبیا حکومت وایي د مو مرکز افې د حکومت په خوانی ویان نیول شوې ده.
اردن کو دا فرخنده وزیر چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول او اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه پښتانه په نړۍ کې. زموږ همکار احمد شاه اعظمی تاسو لپاره دا ونی د خبرونه برابروي. راځي چې په ګډه ورته وښو.
پښتانه په نړۍ کې ګران اوریدونکو د مشال رادیو د ځانګړي ونې خبرونې پښتانه په نړۍ کې لیوې بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. پښتنو د تاریخ پورتو کې د نړۍ یو شمیر سیمو او هیوادونو ته کډوالي کړې دي. زیات شمیر پښتنو هغه وخت په لسمه یا پلرنۍ ټاټوبي پرېشي چې کله د امنیتي ستونزو سره مخامخ شوی دي. پښتانه په نړۍ کې روان خبرونه کې باوري چې پښتانه د اروپا په لوی وچه کې د کومه راهیسې ژوند کوي او ژبه او کلتور یې په څه حال کې دي. په دې پروګرام کې د برتانیې پرته په اروپایي اتحادیه کې د پښتنو ژوند ته کتنه شوې ده، ځکه په برتانیې کې د میشتو پښتنو په اړه مو وار د مخاله ځانګړي پروګرام خپور کړی دی. اروپایي اتحادیه یا یورپین یونین د اروپا د لوی وچې د اوشت هیوادونو څخه جوړه ټولنه ده چې څه باندې 500 کروڑ نفوس لري. د دوهم نړیوال جنگ وروسته په 1950 کال کې د اروپا شپږ هیوادونو بلجیم، جرمني، فرانس، ایتالی، لکزمبرګ او هالند اقتصادي پرمختګ او خپلمنځي تجارت ته د ودې په خاطر د اروپا د اقتصادي ټولنې یا یورپین اکانومیک کمیونټي په نامه اتحادیه جوړ کړه. بیا وروسته په 1993 کال کې هم د غشپژو هیوادونو د ټولنې ته د اروپایي اتحادیه نوم ورکړی او د دې اتحادیه د اړیکو او همکاریو ساحه د اقتصاد ترڅنګ سیاست او نورو ډګرونو ته وغځول. تر هغه وروسته د اروپا نورو هیوادونو هم په دې ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړی چې اوس یې شمیر 8 ته رسیدلی. اروپا ته پښتانه د شلمی پیړۍ په نیمایي کې په ډیر کم شمیر کې تللي چې زیاتره یې د لوړ زده کړو اهداف درلودل. خو په اروپا کې د پښتنو شمیر په افغانستان کې په 1998 کال کې د ثور تر کودتا وروسته په ډیرې دوسو. په دې شمیر کې هغه وخت نور اضافه وسو کله چې په افغانستان کې په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط وکړي او یو شمیر افغانانو د اروپا پر لور مخه وکړل. تاریخي شواهد ته په کتو سره څرګندېږي چې د 1950 او 60 پلسیزو کې به ډېرې افغانان په کابل کې د رحمان بابا او خوشحال بابا د لیسو څخه تر فراغت وروسته جرمني، سویس، آسټریا او نورو هیوادونو ته د لوړ زده کړو لپاره تلل. د جرمني په کولن شار کې مېش د پښتنو د ټولنیز او لسولیز ګوند عمومي منشي او د پښتون لیکوال ارواشاد کبیر ستوري زوی نصیر ستوري وای چې پلار یې په 1940 کال کې جرمني ته د لوړ زده کړو لپاره ولاړی او هلته د افغانانو اتحادیه جوړ کړه.
کبیر ستوري چې کله په کال 1940 کې رحمان بابا د لیسې دولسم ټولګي څخه فارغ شو
نو د لوړو زده کړو لپاره جرمنی ته راغی. دا چې کله جرمنی ته راغی او په لاره کې د جرمنی د حالت ولیدل نو په خپل ملک باندې د وویل چې دا ملکونه څومره رسېدلي دي. نو په دغه وخت کې اگر چې د مخکې هم دا نظریه لرله د پښتو پښتونولۍ نظریه لرله د باچا خان د نظریې پیروکارو او دلته دی چې جرمنی ته راغلل د زده کړو په څنګ کې دی لومړی سر کې دلته 1950 کال کې افغان سټوډنټ اسوسیشن جوړ کړ کنه. په 1950 کال وروسته بیا په 1920 کال کې جنرل یونین آف افغان سټوډنټس فرانکفورت په دې جنرل یونین کې بیا دې وروسته د جنرل یونین د پښتنو بلوچو د آزادۍ ټولنه جوړه کړله په 1920 کال کې.
تر دې وروسته په جرمنی کې په 1980 کال کې د پښتنو او بلوچو د قومي ازادي اتحادیه جوړه شوه چې بیا وروسته دواړو قومونو لاري بیلې کړې. په جرمنی کې تاریخ پوه او لیکوال او د پښتنو د ټولنیز او ولسوالیز ګوند مشر علي خان مسعود وایي چې کوم وخت د جرمنی ته ولاړی نو خلک د پښتنو له نامه سره آشنا نه و.
چې رښتیا درته وایم چې په هغه وخت کې په شپږو یو چې موږ دلته راغلو کنه پښتون او پښتو خو پرې دوا کنه دا رسمي ځایونه نه دي چې کوم ځای پاسپورت به د ښکاره کاو کنه. په دې کې به افغانستان پېژنده او په پاکستان به پېژنده کنه. نور دلته نه چې پاکستان پېژنده نه افغانستان پښتون خو تلته پرېدا کنه. خو دلته بیا مونږه په شپږو یا کې چې راغلو دلته بیا مونږه یو تنظیم جوړ کړ چې د بلوچو د پښتنو د ازادۍ ټولنه کنه. نو هغه چونکه ولی خان د په جیل کې او بې زنجوغ د مونږ غوښتل چې هغه سټرګل وکړو. مونږ امنیسټ انټرنیشنل سره رابطه وساتلې رو 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 خلکو تم دا وویل چې هلته دوی سره پاکستان پېژندم نه کنه. بیا مونږ ته پاکستان چې کوم د یو قوم نه دی دوی خوځ ګڼه یو قوم ده. مونږ ته چې پاکي قسمه قسم خلک یو ټوکرې کې چې کوم د پیرنګیانو چاولې دي او هیڅ قوم نه دی. او بیا رو رو افغانستان نو بیا چې کوم د دلته بیا چې څه وخت زیولق راغی اوه بیا کې کنه بټوې وشاړلو. نو بیا ځولک چونکه دوه باندې نشو کړی چې موږ د بټو سره باندې کولم د ولی خان سره کولم چونکه ولی خان جیل کې وو. ولی خان د بزنجوغ د جیل نه راوېستل او بټو جیل تکړو کنه. نو بیا چې کوم چې بار او تل پته نشه چې بزنجو باندې څه چل شو بزنجو چې کوم د ولی خان ته خپې اړم کړی کنه هغه د ګون نه ووتو کنه. چې دا یالته د ګون نه ووتو موږ دلته د بلوچو پښتنو ټولنه چې کومه وا کنه چې بده کلار بار پښتانه وو کنه. نو دا بیا موږ پښتون سوشل ډیموکراټک باندې وړاوله موږ چې بلوچو موږ سره نه زی نو ضرورت څه ده چې موږ د بلوچو نوم ماخلو کنه.
تر دې وروسته په جرمنی کې میشت دوغه پښتنو په 1901 کال کې د پښتنو د ټولنیز او ولسوالیز ګوند په نامه یو اتحادیه جوړ کړه. علي خان مسعود زیاتوي دغه اتحادیه د پښتون ټکی د امکول لپاره زشت زیات کار وکړي.
پښتون سوشل ډیموکراټک پارټي دومره کار وکړ دلته چې د پښتون ټکه چنن په مطبوعاتو کې راځي دا زمونږ برکت دی کنه. دا جرمن اخبارونه چې کوم دي دا تم په خوله کې ورک کنه یې غیره پس د پښتون نوم وزداس شو کنه چې دا نه ده چې پښتون مخکې چا نه پېژند خو ټول رسمي خلکو چې څوک بلته سفیر پاتې او په دې نزاکتونو به پیدا یا به د پاسپورت دفتر والا په دې پدل چې دا اوس د افغاني په دغه د کانادي پاکستاني دی او دا او دا او نور څه کنده د پښتون دغه بیا روسو څه کنده مطبوعاتو چې مونږ دغه د تقسیم خبره ډیره کوله دوی ته به مې چې مونږ د تقسیم لکه تاسو کنه او د ډیورن کرخه چې کومه د هیڅ افغان حکومت نه ملین په دې باندې ریفرندم نه دی شوی د پزور په مونږ باندې منل شوی دا مونږ د تقسیم لکه تاسو نو په دې شی باندې به د جرمنیانو زینزر خلاصې د کنه.
د برتانیې پرته په اروپا کې په سلګو نظر افغانان میشتي خو د پښتنو شمیر لسکو نظر ته رسیږي. د وی اندازې لمخې په جرمنی کې 30,000 زیات افغانان میشتي چې د 25,000 څخه تر 10,000 پورې پښتانه دي. تر دې وروسته د پښتنو لوی شمیر په هالند کې دي چې د وی اندازې لمخې 40,000 افغانان پکې وسیږي چې لس څخه تر 15,000 پورې پښتانه دي. په هالند کې میشت د لارو بر وپانې چلوونکی عبد الله احسان په دغه هیواد کې د میشتو پښتنو حال راکوي.
شمیر خو هغه وخت په چټکی سره مخ پر زیات شو باندې ولاړی چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت په افغانستان کې سکوت سو او د جهادیانو او یا جهادي تنظیمونو دوره پیل سول نو ډېر دولت مامورین کارکوونکي بیلابیل قومونه خلک دا د افغانستان څخه را مهاجر سول بیلابیل هیوادونو ته چې یو لوی ډله یې وحلند هیواد ته راغله. نو د دنیویم کلونو په شاوخوا کې دلته په یو دم یعنی په یو پلاسر ډېر زیات خلک هلند ته راغله. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې دا شمېره نور هم زیاته شوله چې د وخت په تېرېدو سره اوس په 2012 کال کې د 15,000 په شاوخوا کې افغانان په هلند کې رجستر یا ژوند کوي.
د جرمنی او هالند سربیره په بلجیم، آسټریا، ډنمارک، ناروی، سویډن او نور یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هم یو شمیر پښتانه میشتي. په اروپا کې ځینې هیوادونه میشت بهرنیانو ته دا حق ورکوي چې هغه په ښوونځي کې د خپل ژبې یو مضمون ولولي او په هغه کې امتحان ورکړي، خو ځینې نور هیوادونه بیا دا ډول تګلاره نه لري. په سویډن کې میشت پښتون لیکوال او د دوستی فرهنګي ټولنې مشر حبیب الله غم خوروای په دې هیواد کې د هر 15 ماشومانو ژبه د نصاب ژبه ګرځېدای شي.
د نیکمرغه په سویډن کې هر 15 ماشومان کولای شي چې خپل مورنۍ ژبه د مکتب په مرسته هم وایي، یعنی دلته د 15 ماشومانو یو ژبه د تعلیمي نصاب یو ژبه ده. خو د دې سره په څنګ کې موږ ډیر کوشش کوو چې دوی باید د خپلې مورنۍ ژبې پښتو سره په نږدې اړیکې کې وساتو. البته تاثیرات د اروپایي ټولنې، د اروپایي ژبو، د اروپایي کلتور شته، ځکه چې دوی زیات عمر په اجتماع کې تیریږي او هغه اجتماع د چې هغه اروپایي اجتماع ده، د هغو خلکو سره تیریږي چې هغه مثلا یا په جرمني یا فرانسوي یا ایټالوي یا سویډني یا هلندي یا فنلندي ژبو خبرې کوي. دا طبیعي ده چې تاثیرات موجود وي.
د سویډن او ځینو نور اروپایي هیوادونو ترڅنګ په جرمني کې هم پښتو د رسمي ژبې حیثیت لري او ماشومان کولای سي په دې ژبه کې د یو مضمون امتحان ورکړي، خو په هالند کې بیا قصه بل ډول ده او هلته په ښوونځیو او نصاب کې د پښتو په ګډون د نورو بهرنیو ژبو لپاره ځای نشته. عبدالله احسان په دې اړه معلومات راکوي او زیاتوي د ښوونځیو پر ځای ادبي او فرهنګي ټولنې په دې هیواد کې د ژبې د پرمختګ او ودې لپاره هلې ځلې کوي.
بدبختانه په ښوونځیو کې په تعلیمي نصاب کې نه یوازې د پښتنو لپاره داسې امکانات نشته، بلکې دغه نور ولسونه لکه ترکیان یا عرب یا سورنامیان دا خلک د هغوی لپاره هم دا امکانات نشته. هالند د ځینو نورو اروپایي هیوادونو په پرتله سره او په پردو خلکو ته د خپلې ژبې د زده کولو په برخه کې ډېر ټینګ او ډېر جدي دي. هغه نه غواړي چې خلکو ته نورې ژبې ورزده کړي، بلکې خلک مجبوره کوي چې په اخر کلونو کې دا وقانون ته هم دا برخه ور زیاته کړې ده چې خارجان چې په هالند کې ژوند کوي نو دوی که غواړي چې د جزه اقامه ترلاسه کړي، دوی که غواړي چې حتی د جزه تابعیت ترلاسه کړي، دوی مکلف دي، مجبور دي چې د هالندي ژبه به زده کړي. نو ماشومان یې مجبور دي چې ټول زده کړي او هر څه په هالندي ژبه باندې وکړي. په تعلیمي نصاب کې داسې شی نشته، خو ځینې کلتوري ټولنې او ځینې فرهنګي مرکزونه چې هغه د افغانانو د خاص څخه رامنځته شوي دي، خو ډېر محدود او په ډېرو خاصو سیمو کې شته. په هغه کې یو شمېر ډېر کم ماشومانو ته دا اسانتیاوې د افغانانو د خاص څخه برابرې شوي دي چې په خپله مورنۍ ژبه باندې ډېر زده کړې وکړي، یا لیک لوست زده کړي لږ تر لږه، او یا ځینې اسلامي زده کړې لکه سپاره، قرآن شریف یا دغسې نور، چې د هغه هم چندانې مزه نشته. یعنې په هغه اندازه چې ضرورت دی، په هغه اندازه باندې دا کار نه دی شوی.
د ټولنو په باب حبیب الله غمخور هم ورته نظر لري او وایي چې که څه هم اروپایي ټولنې د پښتنو پر ژبه او کلتور اغیز کړی دی، خو په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د پښتنو ادبي او کلتوري ټولنې هڅه کوي چې خپل ژبه او کلتور ژوندی وساتي.
دلته افغانان لدی خطر سره مخامخ دي، یاد من جمله د هغه جملې څخه پښتانه لدی خطر سره مخامخ دي چې دوی خپل ژبه او کلتور د لاسه ورکړي، ځکه چې په پښتو کې یو متل دی وایي چې اوسې په خوې به د هغه اوسې. ولی د دغه څپې یا د دغه تاثیرات سره د معقولې مبارزې په خاطر چې زموږ ژبه مړه نسی، زموږ کلتور مړ نسی، زموږ فرهنګي توکي د ځوانو په مغزونو کې پاتې سي، زموږ مذهبي او تاریخي روزو یاد د هغه تاریخ د ځوانانو په مغزو کې پاتې سي، نو تقریبا د هغه وخت څخه دلته په اروپا کې د فرهنګي ټولنو جوړیدلو ته افغانانو من جمله روناندو افغانانو ملا وتړل، چې د دغه فرهنګي ټولنو په مرسته په ټول اروپا کې د ځوان نسل سره نه یوازې د فرهنګي ورځو په تجلیل، د تاریخي ورځو په تجلیل کې، بلکې د مورنۍ ژبې د زده کړې مفت او رایگان کورسونه جوړ شوي دي چې دغه فرهنګي ټولنې خپل ماشومان ته مورنۍ ژبه ورزده کوي.
په اروپا کې که څه هم یو شمېر پښتانه په خواري او مزدوري اخته دي، خو ځینې نور یې بیا د تعلیم په ډګر کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي. حبیب الله غمخور وایي په اروپا کې هر وګړی د تعلیم ترلاسه کولو مساوي حق لري او لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي افغانان کولای سي په راتلونکي کې د خپل هیواد په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي.
په اروپا کې دغه تفاوت او تبعیض نشته چې یو بهرنی په یو شاته پاته مکتب یا شاته پاته د عالی تحصیلاتو یا مسلکي تحصیلاتو په موسو کې درس وایي او بومي اوسیدونکي په لوړه کچه دلته ټول یو شان دي. نو بنا ان موږ وایي دغه زموږ ځوانان چې متخصصین وي او په افغانستان کې د دغه هیوادو له خوا لیږل کیږي د کار لپاره، ګټه بیا دای وي چې دوی به یو ترجمان ته ضرورت ونه لري، بل به دغه غذافي او بی اندازې پیسې چې په لوکس اوټلونو کې د دوی د پر ځای کولو لپاره مصرفیږي، دا به هم افغانستان او هم نړیوالو مرستندویو دونر ټولونو سره مرستوي. او د بلې خوا څخه به دوی په دغه پوهیږي چې هیواد یې وچیشته اړتیا لري، ژبه یې زده ده، کلتور سره بلد دي، د محیط سره په ارتباط کې دي، هغه ستونزې د خپل هیواد پیژندلای شي. د دوغو ستونزو د پیژندلو پر اساس یو څوک، یو انجینر، یو متخصص، یو ډاکټر کولای شي چې د ولس سره مرسته وکړي.
د امریکا، کاناډا او استرالیا په څیر په اروپا کې هم میشت پښتانه خپل ژبه او کلتور د ځایي ټولنې تر اغیز لاندې احساسوي او د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دا چې په اروپا کې میشت پښتانه په څه ډول کولای سي خپل ژبه او کلتور خوندي کړي، عبدالله احسان وای د ادبي او کلتوري ټولنو جوړول او پیاوړ کول په دې لړ کې مهم رول لوبولای سي.
د کلتوري مرکزونو جوړول یا د اوسنۍ کلتوري مرکزونو پیاوړي کول او د هغوی ملاتړ کول، د هغوی سره په ګډه کار کول، همغږي او همکاري، دا تر ډېره ځایه پورې د دغه ستونزو مخه نیولی سي. که څه هم چې په پوره ډول بې له منځه یو نه سي، مګر که لږ تر لږه په هر ښار کې اوسېدونکي افغانان یا که د پښتنو په اړه خبرې وکړو، دغه اوسېدونکي پښتانه سره یو ځای سي او یو کلتوري ټولنه کې لري، نو د هغې تر شا ودرېږي، د هغې سره کومک وکړي، د هغوی سره خبرې وکړي چې د دوی اولادونو ته ځینې کلتوري او ځینې مثلا تعلیمي پروګرامونه ور جوړ کړي او یا کلتوري غونډې او جشنې غونډې ورته جوړې کړي چې دوی د خپل کلتور، مذهب او خپل تاریخ سره آشنایي پیدا کړي. زما په نظر سره دغه یوازنۍ ګام دی چې که پورته شي، نو د دوی د ماشومانو او د دوی د راتلونکي نسل چې هغه دلته په غرب کې زیږي یا په غرب کې رالویږي، د هغوی د محو دلو یا د هغوی د له منځه تللو څخه به مخه نیول شوی وي او د دې راتلونکي نسل به په خپله مورنۍ ژبه باندې لیک لوباس یا خبرې کولی شي، چې لږ تر لږه به یو څوک بیا کولی شي سبا که دغه راتلونکي نسل یې افغانستان ته ځي یا خپل هیواد خپل کلي ته ځي، نو هلته به د یو چا په ژبه پوهېدلی شي.
د ادبي او کلتوري ټولنو ترڅنګ یو شمېر ټولنپوهان په دې اند چې کورنۍ چاپیریال د ماشوم پر مغزو زیات اغیز کوي او د هغه په شخصیت جوړولو کې مهم رول لوبوي. حبیب الله غمخور د ژبې او کلتور په ساتلو کې د مور او پلار رول مهم ګڼي او وایي چې دوی کولای سي د بیلابیلو لارو ماشوم ته د خپلې مورنۍ ژبې ارزښت په ډاګه کړي او هغه د ژبې ویلو او لیکلو ته تشویق کړي.
مور او پلار د ژبې د ژوندۍ ساتلو د خپل ماشوم په وجود کې د دفروابطو کې پر ارزښت باندې همیشه باید د یو دوست په صفت د سره بحث وکړي، د دوی سره تبصرې پر وکړي چې دا ماشوم په دې ټولنه کې داسې احساس نه کړي چې ټوله دنیا په یو ژبه خبرې کوي، ولې اوس یې پر ما باندې دا بله ژبه تپلې ده او چې هغه مورنۍ د زی باید حتمي زده کړم، خو دوی په بازار کې زه په جرمني زغېدلی شم، دوی په بازار کې زه په سویډي زغېدلی شم، په مکتب په سویډي زغېږم، په پوهنتون په سویډي وایم، نو زه راځم چې پښتو زده کړم. نه، مور او پلار مکلفیت لري چې د دغې ژبې ارزښتونه، د دغې ژبې باندې د پوهاوي اهمیت خپلو ماشومانو ته تشریح کړي او دا ور وښيي چې د ژبې زده کړه او د ژبې استعمال او په هغه باندې پوهاوی هم کېدای شي سړی غټ شخصیت شي. د مثال په توګه که موږ دلته یو ځوان د سی وی دی ژبې څخه پښتو ژبې ته کتابونه ژباړي، خو نو دا یو عالم دی، یو ژباړونکی دی، نو د ټول پښتو ژبې به د ده احترام کوي، د ده درناوی به کوي او په اقتصادي لحاظ به هم د ده ستونزې حل وي. یعنی هم په علمي او هم په اقتصادي او هم په ټولنیز لحاظ باید خپلو ماشومانو ته مور پلار د ژبې د زده کړې ارزښت ور وښيي.
په اروپا کې که څه هم پښتانه د لسګونو زرو په شمیر کې استوګن دي، خو بیا هم په زیاتره هیوادونو کې د لژکیو حیثیت لري او په ځینو کې حتی په فیصدیو کې هم نشمیرل کیږي. په همدې خاطر اروپایي ټولنه چې په اکثریت کې ده، د دوی پر ژبه او کلتور اغیز کړی دی او زیاتره پښتانه داسې اندېښنې لري چې که د ژبې او کلتور د خوندي کولو لپاره لازم ګامونه پورته نه کړل سول، نو لري به نه وي چې په راتلونکو نسلونو کې به یې ژبه او کلتور له منځه ولاړ شي. پښتانه په نړۍ کې نننۍ پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم. خوشحاله ژوند ولرئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتانه په نړۍ کې موریده چې په اروپا کې پښتانه څنګه ژوند کوي، دوی دلته څنګه راغ، د دې خبرونې قربو احمد شاه اعظمي. او اوس وخت راغلی دی د تیر هیر اوازونو د زړو سندرو د خبرونې یادونه.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
اوریدونکو په دې خبرونه کې که تاسو غواړئ چې څکه هم موږ سره وخت لګ دی خو که غواړئ چې تاسو موږ سره د زړو هنرمندانو په اړه باندې څه خبره وکړئ نو زموږ دا ټلیفون نمبر ده.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
0000-22-0-3-3.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون له لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800-22-0-3-3 ویډیا ټلیفون وکړئ
او موږ سره خپل نظر شریک کړئ.
اوریدونکو د دې خبرونې پیل کوو. ورجو یو اوریدونکي د ابوظبي نه ټلیفون کړی دی چې دی څه وایي. زما په خیال د ټلیفون لیکه کته شوه. یو بل اوریدونکي ته وردو. ستړی مشي، په خیر راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جانانه، ستړی مشي. آباد اوسې جانانه. څوک خبرې کوي د کوم ځینه؟
ام تاریخ خبرې کوم له کوټې څخه. بابر صاحب
خاصه به ویل وړه ملګری.
بابر صاحب بس ویل دا غواړم چې غاړه دې د پیژې کوم تاسو خدمت کې
ملګری. دا خو د غاړو خبرونه نه ده، دا د زړو سندرو خبرونه ده. که زړو سندرغاړو په اړه باندې سوال غواړي نو
د زړو سندرغاړو پخ له بازار ته ویم. بابر صاحب کوم قدیم پیژې سندرغاړي کې دي؟ دا غو ډیر مهم ضرورت دی دا وخت ولې چې هغه باید موږ هیر نه کړو. هغه ډیر د عزت موسیقاران او دغه تر سوي دي. هغه باید چې تاسو هغه ته هم ډېره توجه ورکړئ په نشر کېدو کې، په خپرونو کې. هغه باید چې موږ هېر نه کړو. دا زړې سندرې د پخوا هغه چې دي هغه ډېر غټ مهم لري. د هغو خلکو ډېر غټ عزت پاته سوی دي او ډېر غټ کردار پاته سوی دي. بس دا وینام کوله.
ډېره مننه آباد، خوشحاله اوسې. یو بل اورېدونکی دی، ستړي مشي، په خیر راغلې. د دغه ملګري په ټلیفون لیکه کې ستونزه ده. ورزو اوریدونکو، ګلنار بیگم ته. ګلنار بیگم په 1934 کې زیږیدلې وه په پېښور کې، او په 1995 کې د دې دنیا نه سترګې پټې کې. د ګلنار بیگم د پښتو هنر او سندرو کې ډېره لویه برخه ده.
ستر کے غریب میں
اردن کو تاسو د ګلنار بیگم خو گواد اوری دو ګلنار بیگم پاړه باندې لکس معلومات در کول غواړم په 1950 کې ګلنار بیگم د خپل فن ابتدا یا شروعات کړو او د پیښور ریډیو سټیشن یو چارواکی رشید احمد دهکان د ګلنار بیگم د هنر نړۍ ته راوستې وه. د دې ړومبنۍ سندره چې په 1950 کې په پیښور کې ریکارډ کړې وه هغه وه چې وګور پالی زما پال کې سلی کې دي او د دې ترڅنګ پال می وګور پالی په نصیب یې زما سلی کې دي او بل د دې ډیره مشهور سندره وا دا غیر چاپیر په غرونو راغله باران نه یاره په 1995 کې د خوږی او تکړه سندرغاړي زمونږه سترګې پټه کې باید مونږ د دې سندرې په خپل ټولنیز ژوند کې یاد وساتو. یو اوریدونکي ته ورودو. ستړي مشي په خیر راغی. په خیر ستړي مشي. وعلیکم السلام. آباد اوسې ملګري. اسو به ویل غواړي ښه وایه. اسو به ویل غواړي ملګري.
پخوانی شاعران ناشنا زمان
بالکل صحیح خبر دی او کا مرګریا ستا خبر په ګل بدلا او باید مونږ په خپل ټولنیز ژوند کې هغه هنرمندان چې د پښتو هنر ته خپل ژوند وربخلې او د پښتو هنر یې تر دې حد مونږ پور را رسولې هغه مونږ هیر نکو او د ټول لکه ګلنار بیگم کیشور سلطان او د دې ترڅنګ نور هغه ټول هنرمندان چې د خپل هنر د وجې د پښتو ټولنه کې یو خکولا یو د امن فضا جوړ کړي و باید هغه مونږ د خپل ټولنی د ټولنیز ژوند یو برخه جوړ کو. په دغه کې یو کیشور سلطان هم وا د دې سندرې ته غوږی ګدو او ما مجید بابر ته اجازه راکړي. خا د باد وبري علي وسه
لکه بیړنه پختو تا